یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د سعودي عربستان ولیعهد د دواړو خواو ترمن د راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو غونډې په ترڅ کې پرون له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت، د افغان ولس د اړتیاو د پوره کولو او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د زده کړو او د روغتیا له لوړو معیارونو څخه د ګټې اخیستنې او د ښځو لپاره د کار د حق په اړه هم خپل ملاتړ څرګند کړ. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل هم درکوو. تاجکستان وای د دغه هیواد او افغانستان ترمن سوداګري زیاته شوې ده. د تاجکستان د ګمرکي خدماتو اداره وای د سش کال په لومړیو دریو میاشتو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته د 30 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 6 میلیونه ډالر زیات دي. تاجکستان افغانستان ته سیمنټ، سکاره او کرنیز محصولات صادروي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته سره له دې چې د دواړو خواوو اړیکې ډېرې ښې نه دي، خو تاجکستان افغانستان ته د برېښنا صادرات نه دي درولي. دا هیواد افغانستان ته د ورځې شاوخوا 9 میلیونه کیلو واټه برېښنا صادروي. رویټرز ساتنس د جپوري امریکایي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی څرګندوي چې ولسمشر جو بایدن به نن د عربانو په سرمشي ځکه په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره د 1 میلیارډ ډالرو مرستو ژمنه وکړي. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن به نن د خلیج د شپږو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د مصر، اردن او عراق د مشرانو سره په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د اوکران په پلازمینه کیف کې نن سهار د خطر د زنګونو د شغون د شغونو له پورته کېدو سره خلکو پناه ځایونو ته مخه کړه. دا زنګونه یو ورځ وروسته تر دې وشغول شول چې د اوکران په یو شمېر ښارونو روسي ځواکونو سخت بمباری وکړي چې پکې پولیسکونو کسانو ته مرجوب لواوښته. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تیر شپه خپل ولس ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیه پوښوي ده چې اوکران ورسره تر بلې پیاوړی کیږي، نو د همدې لپاره پر ښارونو بریدونه کوي چې اوکرانیان تر فشار لاندې راولي او وی ویروي. د نړۍ د هوایي شرکتونو په اړه د یو تازه درجه بندۍ پر اساس د قطر، امارات او ترکیه هوایي شرکتونه د نړۍ په لسو غوره هوایي شرکتونو کې شمیرل شوي دي. د ایرلاین ریټینګ د کالنی راپور لمخي چې پرون خپور شو د قطر ایرویز هوایي شرکت په 2022 کال کې د نړۍ تر ټولو ښه هوایي شرکت غوره شوی دی. له قطر ایرویز وروسته د نیوزیلند هوایي شرکت دوهم او د متحده عربي اماراتو الاتحاد دریم مقام خپل کړی دی. د متحده عربي اماراتو بل هوایي شرکت یعنی امارات هوایي شرکت 14 غوره هوایي شرکت ګڼل شوی. ترکیش ایرلاین د نړۍ نهم غوره هوایي شرکت بلل شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنیوي په ټول افغانستان کې اوري.
د امریکا او عربستان چارواکو د افغانستان پر امنیت او ثبات خبرې کړې. وړاندې به جزئیات خبره کړو. ولسمشر بایدن او ولیعهد محمد بن سلمان په نورو کومو نړیوالو موضوعاتو خبرې کړې دي. دا به په یو بیل راپور کې د سره شریک کړو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او په دې خبرونه کې پوسپین بولده کې مو هغه ځای ته ورولو چې کډوال پکې افغانستان دستنی شي او دمه کوي. د زهرو کاروان خبرونه هم تر 12 بجو وروسته مه هیروي که مو خوښ وي.
دا نشه چې ما شروع کړ یو میاشت مې والیبال وکړ، نور را بیا میاشت نه خو نور مې وسه نه رسېدی والیبال مې نشو کولی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس او د سعودي عربستان ولیعهد د دواړو خواو ترمن د راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د دواړو مشرانو همدارس د افغانستان د ثبات په ارتباط خبرې کړې دي او دا خبره یې کړې ده چې د ترهګرو مخه باید په افغانستان کې ونیول شي. ولسمشر جو بایدن او ولیعهد محمد بن سلمان د دغو خبرو جزئیات د فیروزی عزیزی پر راپور کړل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په یو رسمي غونډه کې چې د دواړو خواو لوړپوړو چارواکو په کې برخه اخیستې وه، په راتلونکو لسیزو کې د سعودي عربستان او متحدو ایالاتو ترمنځ د متقابلو ګټو د پراختیا او د لا زیاتې سوله ییزې خوندي لیدنې، د پراختیا او د منځني ختیځ د سوکالتیا او ثبات په موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په اړه خبرې اترې وکړې. له دغې ناستې په خپور شوي بیان کې د افغانستان په اړه راغلي چې دواړو لورو د افغانستان امنیت پر ملاتړ او په دغه هیواد کې د میشتو ترهګرو لخوا د رامنځته سوي ګواښ پر وړاندې د مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. دوی له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت، د افغان ولس د اړتیاو د پوره کولو او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د زده کړو او روغتیا له لوړ معیار څخه له برخمن کېدو او د ښځو لپاره د کار د حق په اړه خپل ملاتړ څرګند کړ. دغه دواړو هیوادونو وروسته له هغې په افغانستان کې د ترهګرۍ له تشدد ډکو افراطي ډلو د ځپلو لپاره پر همکاریو ټینګار کړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې داعش او القاعده ډلې ترڅنګ د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د فعالیتونو په اړه بیلابیل راپورونه خپر شوي دي. هغه څه چې طالبان ردوي او وایي چې دوی هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به د فعالیت او نورو هیوادونو ته د ګواښ پېښولو اجازه ورنه کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي آر شرمین کانګرس ته د 2022 ایلي ویزل قانون راپور ورکولو پر مهال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي وویل
په افغانستان کې طالبان د ښځو او نجونو د قومي او مذهبي اقلیتونو د غړو او نورو محرومو خلکو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه ناوړه ګټه پورته کوي.
ایلي ویزل هغه کلنی راپور دی چې په کې د نړۍ په هیوادونو کې د جرمونو وړاندوینه، مخنیوي او ځواب په اړه د متحدو ایالاتو د حکومت پخوانی، اوسنۍ او راتلونکي ستراتیژي په کې شامله ده. میرمن شرمین وروسته له هغې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو محرومې شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د دغې امریکایي چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې وویل
اسلامی شریعت اور کڑیا ټول محفوظ دي. امریکا اشغال کړ په افغانستان کې خلکو کو تلف کېدل، د خلکو کورونه، د خلکو جایدادونه، د خلکو تاثر کامل کې نو ضرورتونه عام خلک په مختلفو تورونو باندې زندان کې پاتو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر ښځو د نورو محدودیتونو ترڅنګ د ښځو مخ پټول هم اجباري کړي دي. همدارنګه وړاندې طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دوی به هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د کارولو اجازه ورنه کړي، خو په تېرې غویي میاشت کې له افغانستانه پر ازبکستان او تاجکستان د داعش ډلې د توغندیزو بریدونو ترسره کولو سره په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ په اړه تشویشونه زیات شوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان چارواکو په نورو کومو نړیوالو موضوعاتو په خپل منځ کې خبرې کړې دي. وړاندې به یې په خبرونه کې تفصیل درکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هند پولیس د احمد ظریف چشتي د قتل په تړاو د څلورو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکوي او د دې افغان د کورنۍ غړي غواړي چې له افغانستان هند ته ولاړ شي څو د هغه د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. ظریف چشتي یو روحاني افغان و چې روانه اونۍ په هند کې ووشل شو. تفصیل په دې راپور کې.
احمد ظریف چشتي چې د روان چنګاښ میاشتې په 14 نیټه په هند کې ووژل شو، اوس یو ورور امید ظریفي چې په صوفي ظریف بابا مشهور دی وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د خپل ورور د خاورو سپارل مراسمو ته هند ته لاړ شي. ښاغلي ظریفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هند له حکومت وغوښتل چې د خپل ورور د قضیې په برخه کې عدالت ټینګ کړي.
موږ چې کله هند ته لاړو بیا خپل ورور خاورو ته سپارو او د خپل ورور میرمن بیا له ځان سره راغلو. که یې وغوښتل او که یې ونه غوښتل خپله خوښي ده. کله چې یو ځوان مړ شي نو تاسو خپله پوهیږئ چې د کورنۍ حالت یې څنګه وي. موږ عدالت غواړو او د هندوستان له حکومت نه غواړو چې په دې برخه کې عدالت ټینګ کړي.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ 28 کلن احمد ظریف چشتي چې په ظریف بابا مشهور و له تیرو څلورو کلونو راهیسې د هندوستان ممبئی ښار ته په 2 کیلومتره کې په ناشک سیمه کې ژوند کوه، هغه ځای چې نوموړی پکې څو موده مخکې ووژل شو. د هندوستان پولیسو ویلي نوموړی د روان لمریزې میاشتې په 14 هغه مهال چې د عبادت د مراسمو خپل موټر خواته روان و د ډریور په ځای کې ناست کس په سر وویشته. د هندوستان د پولیسو په وینا د دغه قتل انګیزه له 16 نه تر 30 میلیونه پنګه وچی د بل کس پونم ثبت شوی و. د پولیسو په خبره دغه سرمایه نو موړي لخپل عابدانو ټوله کړی و. د هند پولیسو د معلوماتو لمخې احمد ظریف چشتي د دې لپاره چې هغه خپل په هندستان کې پناه خسته و نش وکولې په خپل نوم سرمایه او یا جایدات ولري. د هندستان پولیسو د دې پیخي په تړاو د څلورو کسانو د نیول کېدو خبره کوي، خو له بلې خوا په هندستان کې د افغانستان سفارت بیا وایي چې د ښاغلي چشتي مړی د کورنۍ په غوښتنه افغانستان ته نه دی لیږلی او په تمه دي چې کورنۍ هند ته ورشي. د دغه سفارت د رسنیو او برخې غړي خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ نه غوښتنه دا ده چې د تدفین مراسم دې ترسره نه شي او هغوی ویلي چې مړی دې ورته افغانستان ته نه ورلیږي تر څو دوی هند ته راشي او هلته یې خاورو ته وسپاري. زموږ غوښتنه هم ښکاره ده چې پلټنې دې وشي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د احمد ظریف چشتي کورنۍ وایي هغه په اصل کې د هرات د چشت ولسوالۍ دی او څلور خویندې او یو ورور لري. خواجه احمد ظریف چشتي په دې وروستیو کې په ټولنیزو پاڼو کې د ډېرو افغانانو پام ځان ته اړولی و او په ټولنیزو پاڼو کې لیدل کېده چې هغه ته ډېر کسان د دعا لپاره ورځي.
له هنده د هند ګاونډي پاکستان ته مخه کوو. په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د ملاتړ ټولنو په خپل میاشتني راپور کې ویلي دي چې تیره میاشت په دغه هیواد کې تر 1.5 ډېرې ښځې او تر 6 ډېر ماشومان تښتول شوي دي. په دې راپور کې له ښځو او ماشومانو سره د زور زیاتي او جنسي تیریو شمېرې هم وړاندې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د دوامدار ټولنیز پرمختګ په نوم د ښځو او ماشومانو د ملاتړ یوې غیر حکومتي مؤسسې په یو راپور کې ویلي چې یوازې په تېر جون میاشت کې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 155 ښځې تښتول شوي، په 112 تشدد شوی او په کابو 1.5 نورو جنسي تیری شوی دی. د مؤسسې په دې اندېښنه شولې چې تښتول شوي ښځې عموما د ناوړه جنسي استفادې لپاره پلورل کیږي. د ښځو او ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي په اړه په دې راپور کې ویل شوي چې په یاده موده کې لږ تر لږه له 180 ماشومانو سره جنسي تیری او بدني تشدد شوی دی. په پاکستان کې د دوامدار ټولنیز پرمختګ مؤسسې په خپل میاشتني راپور کې چې د سنټر فار ریسرچ یا د څېړنې د مرکز په همکارۍ چمتو کړی ویلي چې د ښځو د تښتولو په ټولټال 155 پیښو کې 108 یې په پنجاب ایالت کې شوي دي. په راپور کې راغلی چې 22 نورې ښځې په سند، شپږ په خیبر پښتونخوا او څلور په بلوچستان کې تښتول شوې دي. په دې راپور کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد جلا یادونه شوې او ویل شوې چې په جون میاشت کې په اسلام آباد کې د 10 ښځو د تښتول کېدو راپور ورکړی شوی دی. په راپور کې یادونه شوې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي تر ټولو ډېرې پیښې هم په پنجاب ایالت کې شوې یا لږ تر لږه په پنجاب کې ډېرې پیښې ثبت شوې دي. له 122 پیښو څخه 68 په پنجاب او نورې له 3 ایالتونو او مرکز اسلام آباد سره تړاو لري. راپور وایي چې په جون میاشت کې د ناموس په نوم 9 ښځې وژل شوې دي. د راپور له مخې په جون میاشت کې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیری 3.5 پیښې ثبت شوې چې تر ټولو ډېرې یعنې 6 په پنجاب او 8 په خیبر پښتونخوا کې شوې دي. راپور وایي چې تیره میاشت په پاکستان کې د 68 ماشومانو د تښتول کېدو پیښې ثبت شوې دي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن چې سعودي عربستان ته تللی دی د منځني ختیځ له هیوادونو سره د 1 میلیارد ډالر په ارزښت خوراکي موادو د مرستې اعلان نن کوي. دا خبره یو امریکایي چارواکي کړې ده او په دا مرسته بل هغو هیوادونو سره وشي چې د اوکراین د جګړې له کبله د غذایي موادو د کموالي له ستونزې سره مخامخ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون په جده کې د سعودي عربستان له پاچا او نورو مشرانو سره وکتل. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د امریکا او سعودي عربستان په ګډه اعلامیه کې چې جدي ته د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له سفر وروسته خبره شوه، د ایران له لوري د اتمي وسلې د جوړولو پر مخنیوي ټینګار شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا او نورو چارواکو سره درې ساعته خبري وکړې. د دوړو خو په ګډه اعلامیه کې چې د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس خبره کړې ده، ویل شوی چې د امریکا متحد ایالاتونه او سعودي عربستان د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنې د مخنیوي پر اړتیا د ټینګار ترڅنګ غوښتنه کوي چې باید په سیمه کې د بې ثباتۍ او د نورو تروریستي ډلو په وسیله د تروریزم د خپرولو لپاره د ایران د اقداماتو مخه ونیول شي. په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان د شاهي دولت د امنیت لپاره د امریکا پر جدي ژمنو ولاړ دی. جو بایدن په جده کې د سعودي عربستان له مشرانو سره تر کتنې مخکې وویل چې د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره په کتنه کې د جمال خاشقجي د قتل موضوع مطرح کړه. د وویل چې محمد بن سلمان د خاشقجي په قتل کې لاس لرل رد کړل. ویل چې د دې قتل عاملانو او مسؤلانو ته سزا ورکړې ده. جو بایدن پرون په جده کې سلطنتي ماڼۍ ته د ننوتو په مهال د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته لاس ور نه کړ او په موټي روغ بډ ور سره وکړ، خو پاچا ملک سلمان ته لاس ور کړ.
دا سجرډو په روان خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په دې خبرونه کې مو سپین بولدک ته ورولو، هغه ځای ته چې په هغه کې افغانستان ته ستنېدونکو کډوال دمه کوي او بیا افغانستان ته وړي. له یو شمېر هغو کسانو سره شخېدلی چې دوی تازه افغانستان ته ستنه شوي دي او د کډوالۍ خپلې کیسې کوي. په دې خبرونه کې تر 12 بجو وروسته د زهرو کاروان خبرونه لري. لرو په دې خبرونه کې به واوري
تاریخ سید چې په مزکو کې کرل باندې خو په بازارو کې وسمې لاګي او خلک یې وزي چې بل ځای راوړي.
د دې ادعا تفصیل به د زهرو کاروان په خبرونه کې تر 12 بجو وروسته له اساسي رادیو څخه واوري. خو اوس دمګړي اقتصادي خبرونه.
له افغانستان نه بچین ته د جلغوزو، بادامو، مرخیړو او صادرات زیات شي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره دا ودی ته ورته مسایلو باندې خبري کړي. وزارت وړاندې لیکلی چې دوړ خو د سوداګرۍ په پیوړتیا، ترانزیت او همدارس د سوداګرۍ او پنګونې په برخه کې د نویو فرصتونو پر رامنځته کېدو بحث کړي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وړاندې لیکلی چې په دغه ناسته کې چین له افغانستان سره د صادراتو په برخه کې زیاتې همکاري شمنه کړي. دا ناسته داسې محل تر سره کیږي چې له دې وړاندې په کابل کې د چین سفیر د طالبانو حکومت د بهرنۍ او چارو سرپرست وزیر سره افغان سوداګرو ته د چین د ویزو د ورکړې په برخه کې د پروتو ستونزو د حل شمنه کړې وه. د طالبانو حکومت د قانونو پټرولیم وزارت له ترکی سوداګرو غواړي چې په افغانستان کې د قانونو په برخه کې پانګونه وکړي. دغه وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د قانونو پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین لاور په کابل کې د ترکی سفیر جهاد ارګین سره لیدلی. وزارت وړاندې لیکلی چې دوړو خو د خو اړیکو ترڅنګ په افغانستان کې د قانون په برخه کې پر پانګونې ټینګار کړی. د قانون پټرولیم وزیر د ترکی له سفیر په افغانستان کې د قانون په برخه کې د پانګونې غوښتنه کړې. د خبر ځای په حواله د ترکی سفیر له افغانستان سره د هر ډول همکاري او ډاډ څرګند کړی. د لیدنه داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې یو شمېر بهرنیو او افغان پانګوالو په افغانستان کې د ناامنۍ او د پانګونې لپاره د لازمو فرصتونو په برخه کې د ستونزو یادونه کړې وه. او نن په افغانستان بانک افغاني د څو بهرنیو اسارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 50 پوله، یو ایرو 9 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 16 افغانۍ 21 پوله، یو سعودي ریال 2 افغانۍ 98 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 1.30 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ.
روانه ونی په کابل کې د شپږیزه کرکټ تورنمنت پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادي رډو ته وویل چې د دې لوبو لپاره دوی پوره چمتووالی لري. د لیدونکو له خاطره هم ځایونه سره منظم کړي دي او دوی تمه لري چې لیدونکي په دې تورنمنت کې ډیر ورشي. همدارس یو خصوصي شرکت په دې تورنمنت کې
هغه لیدونکو ته جایزه ټاکره ده چې دوی د میدان لمنځ چې کوم توپ ورته راځي او دوی هغه په هوا کې نیسي او کیچ کوي. البته دا خبره یو څه ګډوډه غوندې هم په ورته وخت کې ممکن ښکاره سي، ځکه چې ډیر خلک به په توپ پسې منډې کې اسي نه خدای مکړه څوک ژوبل شي. خو په نړیواله کچه د کرکټ د لوبو په ترڅ کې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. پاکستان برلاسی دی ځکه چې نن لومړۍ ورځ ده. سریلانکا بیټنګ پیل کړی دی، تر اوسه پورې شپږ لوبغاړي تر له لاسه ورکړي دي او یو سلو نه منډې یې کړي دي. د پاکستان له لوري شاهین درې وکټې اخیستې دي، یاسر شاه دوه وکټې اخیستې دي او حسن علي هم د سریلانکا یو لوبغاړی سوسولې. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونه په دې برخه کې له خبرونو ورهاخوا به په پیل کې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پر کومو موضوعاتو تمرکز کړي.
هندي ورځپاڼې ټایمز اف انډیا په خپل پرونی غنې کې له افغانستان هند ته د افغان سکانو او هندوانو د بلې جوپې د لېږدولو په باب لیکنه خبره کړې ده. د یویشتو افغان سیکانو او هندوانو دغه تازه ډله د کامیر هوایي شرکت په یو ځانګړي الوتنه کې هند ته رسیدلې ده. دغه هندوان او سیکان د هند د ګوردوارو د تنظیم کمیټې لخوا د هند د حکومت په مرسته دغه هیواد ته لېږدول سوي دي. د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې په لیکنه افغان سیکان او هندوان په داسې حال کې هند ته لېږدول کیږي چې د جون میاشتې پر اتلسمه د کابل په کارتي پروان کې د سیکانو پر ګوردواره په حمله کې د یو سیک په ګډون دوه تنه ووژل سول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څانګې ومانه. د 2000 لدی کال د مارچ پر 15مه هم د کابل په شور بازار کې د سیکانو پر ګوردواره د داعش ډلې لخوا برید سوی و چې لږ تر لږه 15 سیکان پکې ووژل سول او لسکونه نور ټپیان سول. له سنگاپور څخه خبریدونکو ورځپاڼې سټریټ ټایمز په خپل پرونی غنې کې په افغانستان کې د هند د ډیپلوماټیک حضور د بیا پایل په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې ویل سوي هند تیره میاشت افغانستان ته د خپلې یوې تخنیکي ډلې په لیږلو سره کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته پیل کړ چې هدف یې د هند د بشري مرستو تنظیم او افغانستان ته د هغو غنمو لیږل دي چې په هندي الوتکو کې بار سوي وي. د سټریټ ټایمز د مقالې په دوام راغلي وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، هند په کابل کې د خپل سفارت د بیا پرانستلو لپاره پراخ اقدامات نه و کړي. دغه سفارت د اګست میاشتې پر 18مه یعنی دوه ورځې وروسته له هغې وتړل سو چې طالبانو کابل هم ونیوه. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال په می میاشت کې یو امنیتي کانفرنس ته ویلي وو هند په افغانستان کې د مهم شریک په توګه رول لوبولی او له افغانانو سره یې ځانګړي اړیکې پاللې دي. تر دغو څرګندونو وروسته د هند حکومت یوه ډله چې عالي رتبه هندي ډیپلوماټ یې مشري کوله د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د کتنې لپاره ولېږله. د طالبانو دغو چارواکو له هند غوښتنه وکړه چې خپلو پرمختیایي چارو ته دوام ورکړي. نوې ډیلي هڅه کړې چې دغه کتنې کم اهمیته وښيي او په دې اړه یې له څه ویلو ډډه کړې چې د افغانستان په برخه کې د محتاطانه چلند په توګه خپل سفارت په کابل کې بیرته پرانیستی دی. د بهرنیو پالیسیو شنونکي وایي لا هم په عملي ډګر کې د هند لپاره ګڼ چیلنجونه په مخ کې پراته دي. اټکل کې چې پاکستان چې له طالبانو سره له کلونو راهیسې جواري اړیکې لري په افغانستان کې د هند هر ډول رول ته د شک په سترګه وګوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوه سپاشنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن تاسو لوستل شئ چې د ازادي راډیو له لارې د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خپرې شي. همداراز موږ په ویب پاڼه کې ویډیوي راپورونه تاسو کتلی شئ او د دې ترڅنګ د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاسو زموږ په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. دا سجرډو د دې سات په خبرونه کې مو 19 پروګرام د سحرو کاروان خبرونه ده چې په دې خبرونه کې به واوري چې سره لدی چې طالبانو د تریاکو کښت منع کړی دی په جنوب سیمو کې د تریاکو د کوکنارو کښت زیات شوی دی او له یو موتاد سره هم شغیدلی چې د خپل ژوند په زړه پورې کیسې کوي. خو اوس سپین بولدک او چمن ته مخه کوو. د سپین بولدک او چمن د لارې له پاکستانه زرګونه کډوالي کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو ادارې مسؤلان وایي دا کورنۍ د کډوالو د نړیوالې ادارې په مرسته تر خپلو سیمو رسېدلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ځوانان بیا د زیاتې بیکارۍ له امله هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو تمځای له پاکستان څخه تازه راستنې سوي کورنۍ دلته تر راجستر او د خوراکي توکو او نغدو پیسو له ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ستنېږي. وزیر محمد له 15 کلنۍ کډوالۍ وروسته تازه هېواد ته راغلی. نوموړی وایي هېواد ته په ستنېدو خوښ دی.
15 کاله کېږي زه دوریا وشتم، اوس راځم خپل وطن ته. ډېر خوشحاله یم وروره، د خپل وطن خو انشاءالله زموږ ټول په خیر دی. ډېر خوشحاله یم وروره، خپل ژوند خو د خپل وطن ژوند خو خپل سر ژوند دی، خدای دې بس په خیر کې او مجرد ژوند خو نو بالکل لکه ما بس دا رقم یم وروره. ډېر په تکلیف ډېر مزاحمت یې دا ژوند بس غوښتنه یم دغه دې نورم انشاءالله امنیت راولي او دا مهاجرینو ته وسایل نورم جوړ کړي. ستړي خلک دې را روان دي وروره، د خاص خاص پاکستان د خاصه
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستان ستنې سوي یو شمېر نورې کډوالې کورنۍ بیا ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند سخت بولي او له مسؤلانو غواړي چې په کور دننه اسانتیاوې زیاتې او نور د کډوالۍ د اړتیا مخه ونیسي.
عبدالرحمن د پاکستان څخه راوښتی یم، څومره کلونه آباد چې د مهاجرتوب څخه وروسته 15-18 کاله څخه مهاباد زه بېرته راواوښتم خپل وطن ته. غوښتنه دا لرم چې بس دا ټول مسلمین چې دي، دا امیرین چې دي، یا دا ټول مسلمین انسان دا دي پر دې ولس باندې رحم وکړي، خپل کوم اصول چې دي هغه دې ورسره پاکي.
زما نوم حیات الله دی، د زابل ولایت اوسېدونکی یم. د 10 کاله هجرت وروسته د خپل وطن ته ځو، بېرته خپل وطن ته دورې ژوند کوو. ډېر خوشاله الحمدلله.
د کندهار د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي په تیرو 9 میاشتو کې شاوخوا 6000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک له لارې هېواد ته راغلي او دا بهیر لا هم روان دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مشر محمد قاسم تسنین وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په مرسته د کډوالو کورنۍ سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي او هغوی تر خپلو سیمو پورې رسوي.
دلته د اندازه تن تقریبا 6000 کورنۍ به انشاءالله العزیز دلته وسط سوي. بغیر سب خوم راغلي دي، خو سب سوي چې دلته زموږ سره د مهاجرینو ریاست او د یو ایم سره کم سب سوي دي تقریبا 6000 دي او ورځنی ډول د دیش ته ونیستې دراویا پرې حتی دا سوي دي چې 2 او 3 او 5 ته هم رسېدلي دي. دیش 40-50 داسې
که څه هم د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې هر ورځ له دې څخه نیولې تر اویا پورې کورنۍ هېواد ته راځي، خو برعکس یو شمېر ځوانان بیا د زیاتې بیکارۍ له امله هڅه کوي چې له هېواده بهر ووزي.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
اوسه ماسجر رډو تاسو سره رسیدلی پیغامونه.
زما محمد خان افغان د هلمند ولایت کچکی ولسوالۍ د زمیندار د کلی څخه دا میسج پریږدم. په دې هیله چې زما میسج نشه کړی. زما جو د هلمند په ولایت کې د کچکی د باغران په ولسوالۍ کې یو باد پیښه شوې ده. خلک یو 13 کس خلک یې مړ کړي دي، نو یو 10 کس اوس در درملنې لاندې دي. نو چې دا څه ډول مریض ده، نو دا باغران خلک او دا د سارا خلک چې دی په سارې هم نه خلاصېږي. ډاکټران هم نهسته، د ډاکټرانو د دوا هم کمی دی. هیله ده چې دا چارواکي د باغران ولسوالۍ ته مرستې او یو څه دوا راواستي. دا مریضي نور هم زیاتېږي، نو خدای پاک دې وکړي چې دا مسلین توجه ورته وکړي.
د نصیب الله یم د هلمند ولایت څخه په تماس کې یم. د لشکرګاه ښار څخه وروره دغه موسسې چې دلته راځي د کارټونه خلکو ته ورکوي. دا نه اړمن پېژني، نو څوک پېژني. یو دانه د اوزې سړی ورسره یا د امنیتي ارګان څخه یو څوک ورسره یي، دوه انجینران یې. د غرمه پر یوه بجه باندې دوی راځي خپل ځان د وسا کولو لپاره. چر څوک ور پېښ شو، هغه لیکي 2 تنه یا 3 تنه په مسجد کې، نور یې څوک نه لیدل کېږي.
د کندهار ولایت سره خبرې کوم. د کندهار کې شان داسې ګران دي چې خوله نه خپل کېږي. یوې خوا خبرې نهسته، بلې خوا شان ګران دي. حکومت سره یې لپاره د شان ازان.
زه سلم احمد د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ نه سپیر مرکزي کلی چې دا میسه د نړیوالو مؤسسې مرستې بالکل کړی نه دی انجینرون یونې مې انجینر روشي کیر ولی کی نه را بیا پسورک شي ایمې شي د سپیرو کلای مرکزی کلای ده ایدا وسه نړیوال مرسته خیرات بایست دغه می سره بالکل مرسته نه دی کړی می دې ازادۍ را دینه ده غوډی چې می پیغام خپور کو
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421
دولس بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې د زهرو کاروان اونیزه خپرونه لرو. تر هغه مخکې لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د سعودي عربستان ولیعهد د دواړو خواوو ترمنځ د راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت، د افغان ولس د اړتیاو د پوره کولو او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د زده کړو او د روغتیا له لوړو معیارونو څخه د ګټې اخیستنې او د ښځو لپاره د کار د حق په اړه هم خپل ملاتړ څرګند کړ. ولسمشر جو بایدن او ولیعهد محمد بن سلمان په افغانستان کې د میشتو ترهګرو په وړاندې پر مبارزې هم ټینګار وکړ. دوی دواړو پرون د سعودي عربستان په جدي کې سره ولیدل. تاجکستان وایي د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ سوداګري زیاته شوې ده. د تاجکستان د ګمرکي خدماتو اداره وایي د سږ کال په لومړیو درو میاشتو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 6 میلیونه ډالر زیات دي. روټرز ترڅنګ سویو جپړی امریکایي چارواکي په وینا چونه نه د اخیستې څرګندوي چې ولسمټر جو بایدن باید نن د عربانو په سرمشتي ځکه په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره د 1 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړي. د متحده ایالاتونو ولسمټر جو بایدن د بنن د خلیج د شپږ هیوادو د مشانو ترڅنګ د مصر، اردن او عراق له مشانو سره په ګډه غونډه کې برخه واخلي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په جنوبی غرب ولایتونو کې د تریاکو د کاروبار بازارونه آزادانه فعال دي.
تریاک څه دي چې په مزکو کې کرل باندې خو په بازارو کې وسه میلادي او خلک یې وزي چې بل ځای راوړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي سخت کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت په بیساری ډول ډیر شوی دی.
در سال جاری کشت تریاک
پروان کال کې په غور ولایت کې د کوکنارو او بنګو کښت ډیر شوی دی.
دا چې تریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري په دې اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې ده.
حقیقت چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
د ایمل په نوم یو معتاد وایي په خوا تکله ولې بالر وم خو نشو له خو غرزولم.
دا نشه چې ما شروع کړ یو میاشت مې ولیبال وکړ نور را بیا میاشت نه خو نور مې وسه نه رسېدی ولیبال مې نشو کولی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
حاجی اکبر السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدای دې خیر کی چپی خره چې کړه باروي.
هی ملک صاحب بس خدای دې پر شاس اخت ورځ نه راولي.
ته خو دلته شکر دې خ ډیر جایداد لري څنګه دا هر څه پرې دی او بل ځای ته کړه باروي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د کوکنارو د منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان درې میاشتې تیرې شوې خو بیا هم د افغانستان په جنوبی غربي ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړول او کاروبار آزادانه دوام لري. د جنوبی غرب ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په دې ولایتونو کې د تریاکو رانیولو او خرڅولو بازارونه اوس هم فعال دي. له همدې امله د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د تریاکو په بیو کې دومره توپیر نه لیدل کیږي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره تړلی هر ډول فعالیت غیر قانوني بولي او د دې فعالیت کوونکو پر مجازاتو ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستۍ اونۍ کې د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د یوه کنداري من تریاکو بیه نږدې 1,60,000 کلداري وه، خو د 1400 شمسي کال په ژمي کې یو من تریاک په 1,80,000 کلداري پلورل کېدل. د کندهار، هلمند او فرا ولایتونو اوسېدونکي وایي چې اوس هم د فرا ولایت په ودود بازار، د کندهار ولایت په حوض مدد او د هلمند ولایت بارهمچي سیمې په شاوخوا بازارونو کې تریاک آزاد خرڅېږي. د کندهار د میوند ولسوالۍ عزت الله او ژړۍ ولسوالۍ محمد طاهر وایي که څه هم د طالبانو حکومت کوکنارو کښت او کاروبار منع کړی دی، خو اوس هم د نشي موادو رانیول او خرڅول او له یوه ځای څخه بل ځای ته وړل اسانه او عادي کار دی.
د تریاکو بیې د اول سر چې بند شوله هغه وخت ډېر ګران وه، اوس ډېر کښته شوي دي. په دې خاطر ډېر کښته شوي دي بیې چې تریاک صحیح دي چې په مځکو کې کرل بند دي، خو په بازارو کې اوس میلا دي او خلک یو ځای څخه بل ځای راوړي، یعنې په مطلقه توګه نه دي بند شوي. دا که په مطلق ډول بند شي بیا تریاکو بیې ډېر لوړېږي.
د تریاکو بیې ځکه کښته شي ځکه په مځکو کې کرل یې بند دي، خو رانیول خرڅول یې اوس هم شروع دي. او که رانیول خرڅول مطلق بند شو بیا نو تریاک ګرانېږي. یو خو نو د ژړۍ ولسوالۍ عظمدت دی او پنجوایي دی، دا بازارونه شته.
د افغانستان بیا رغونې دپاره د مرستو د څار امریکایي بنسټ یا سیګار تازه د خپلو سرچینو له مخې راپور ورکړی چې په روان فصل کې هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې کوکنار کرل سوي دي. سیګار ویلي چې د افغانستان له جنوب غربي ولایتونو څخه ترلاسه سوي تریاک په ښکاره خرڅېږي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د نشي موادو کاروبار منع دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي چې د خپلو فعالیتونو په لړ کې په دې وروستیو کې په کندهار او هرات ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي او د دې کښتونو بزګران یې هم نیولي دي.
هیچ چاته اجازه نسته چې کوکنار وکړي او یا مخدره توکو کاروبار وکوي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې نور د دې توکو کرکیل او کاروبار قاچاق په مطلق ډول منع اعلان شوی دی.
خو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې ویلي چې دوی تر اوسه داسې د قناعت وړ شواهد نه دي ترلاسه کړي چې وښيي د نشي موادو د کاروبار په مخنیوي کې به د طالبانو د مشر فرمان موثر او که به نه وي. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر محمد ظفر وایي چې په افغانستان کې د نشي موادو د وضعیت څارنې لپاره د یوې خپلواکې ادارې نشتوالی د دې ټولو بې باوریو سرچینه ده.
په اوسني حالت کې یو خدا ده چې ډېر دقیق هغه نشته، څوک نشته چې دا مانیټور کې وګوري چې دا حقیقت څومره دی. خو بیا هم پروسیس هم شته او چې کله پروسیس وي طبیعي ده چې قاچاق هم خامخا وي. دوی خو وایي چې موږ بند کړي دي، لیکن موږ هغه نه لرو چې سل په سلو کې تایید کړو یا رد کړو چې دا بند شوي دي یا نه دي بند شوي.
تر ایران او جاپان وروسته د امریکا متحده ایالاتونه درېیم هیواد دی چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دې هیوادونو څخه په مستقیم ډول د همکاري غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې هیوادونو کې یوه یې هم د طالبانو له حکومت سره عملي همکاري نه ده کړې.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت د جنو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې سخت کال په دې ولایت کې په بیساری ډول تریاک او بنګ کرل سوي دي. د غور ولایت اوسیدونکو وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، خو برعکس د تیرو کلونو په پرتله سخت کال د دې ولایت په ډیرو سیمو کې د کوکنارو او بنګو کښت ډیر سوی دی. خو د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي بیا په غور ولایت کې د کوکنارو تازه کښت نه مني او وایي دا د کال لومړی فصل دی چې حاصلات یې تر اوسه نه دي راټول سوي. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د غور په دولتيار ولسوالۍ کې بزګران د واټر پمپ په وسیله لژور کوهی څخه اوبه راکاږي. په دې اوبو د کوکنار هغه کښتونه اوبوي چې دوی اونۍ وروسته نیش وهلو ته چمتو کیږي. له دې بزګرانو څخه یوه یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت په پریکړه خبر دي، خو وایي چې د بدیل معیشت پروګرامونه او اصلاح شوو زراعتي تخمونه د نشتوالي او بېوزلۍ له امله بیا هم دې کښت ته دوام ورکوي.
محمد عیسی بود، یکی از کشاورزان ولسوالی دولتیار. سیمینار خود است.
زما نوم محمد عیسی او د دولتیار ولسوالی یو بزګر یم. ما په خپلو ځمکو کې کوکنار کرلې دي ځکه کار نشته. زه له اسلامي عمارت غوښتنه کوم چې موږ ته پاملرنه وکړي، موږ ته د پټاټو، پیازو، غوزانو او داسې شیانو اصلاح شوي تخمونه راولېږي چې د کوکنارو او بنګو په پرتله یې ګټه ډېره وي.
د غور ولایت اوسیدونکو د معلوماتو له مخې په روان کال کې د دې ولایت په ډیر ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوی، خو تر ټولو ډیر کوکنار او بنګي په دولتيار ولسوالۍ او د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې کرل شوی دي. د افغانستان د پخوانی دولت د ورستۍ سروې له مخې چې په 1399 شمسي کال کې وشوه، په 22 ولایتونو کې غور لسم ولایت و چې ډیر کوکنار پکې کرل کېدل. دا سروې چې د افغانستان د دولت او ملګري ملتونو لخوا په ګډه شوې وښودله چې یوازې په 1399 شمسي کال کې په 2848 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوی و، خو تر هغه وروسته په دې اړه هیڅ رسمي سروې نه ده شوې. د غور ولایت دوه مدني فعالان ذبیح الله او ګل خان شکایت کوي چې د غور ولایت د بزګرو تر څنګ له ګاونډي ولایتو څخه هم یو شمېر بزګران دې ولایت ته راغلي. زراعتي ځمکې یې په اجاره اخیستې او کوکنار او بنګي یې پکې کرلې دي.
در سال جاری کشت تریاک
و... پروان کال کې په غور ولایت کې د کوکنار او بنګو کښت ډېر شوی دی. په ځینو سیمو کې خلک له نورو ولایتونو څخه راغلي او په دې ولایت کې په بېساري ډول ډېرې بنګې او کوکنار کرلي چې دا کار واقعا د اندېښنې وړ دی. موږ هیله لرو چې اسلامي عمارت او د غور ولایت ځایي چارواکي په غور ولایت کې د بنګو او کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
په تېرو کلونو کې به چې کوکنار وکرل شول دولت نه منع کول، خلک پرې محتاط شول، تباه او برباد شول. سږ کال له نورو ولایتونو څخه خلک راغلل او په غور ولایت کې بنګې وکرلې. موږ له دولت څخه هیله کوو چې د بنګو د کښت مخه ونیسي او پر ځای داسې څه وکرل شي چې خلکو ته یې ګټه ورسیږي. په بنګو ځوانان محتاط کېږي او د خلکو ژوند تباه کېږي.
خو طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنار د کښت منع کولو په اړه خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د غور ولایت اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالحی زعیم وایي په دې ولایت کې د کوکنارو موجود کښتونه په لومړي فصل پورې اړه لري چې د سړې هوا له امله یې تر اوسه تریاک نه دي راټول شوي.
ولایت غور
یو غرنۍ او ډیر سوړ ولایت دی. هغه کوکنار چې پخوا کرل شوي و ښایي په ځینو ځایونو کې تریاک نه وي راټول شوي، خو که څوک یې تازه کړي هغه ته اجازه نه ورکول کېږي.
د کوکنار د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان درې میاشتې کېږي، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلی چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت له بزګرو سره د مرستې په اړه د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره اړیکې نیولې، خو تر اوسه هیڅ یوه هیواد په دې برخه کې عملي مرسته نه ده کړې.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شئ. په افغانستان کې معتادین ډول ډول نشي کوي چې یوې هم د تاریاکو نشه ده. په افغانستان کې د تاریاکو معتادین ځکه ډیر دي چې تاریاک اسانه او ارزانه په لاس ورځي. ځینې معتادین ځکه په تاریاکو معتاد شوي چې د دې نشې له زیانونو نه خبره دي. موږ په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتل چې تریاک د نشې موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې په پنځه کلاس کې ویشل شوې ده، تریاک یا عام خلک ورته د شیره وایي، معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکلوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي،
اولا دغه ګوشه ګیری ده. دا خلک معمولا غواړي یوازې پاتې سي، یو ډېره داسې تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې. دا کسان چې وګورو اول بیشتیا ده، دوی ژر ژر د اصالاتو یا نس ناستي کې ډېر شکایت کوي، په دې کې کانګ ډېر شته، یعنی استفراغات ډېر کوي.
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالیږي. اول طریقې کې د دودې ده، د دود له لاره سره استفاده کی، بل د خولې له لاره استفاده کی، او درېم هغه زرقې ده. هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې له لاره نه استفاده کی، معمولا په دې کې هغه کوم ساري امراض چې ده، یعنی یو سوک بر سوک ته چې انتقالي کی، مثلا تور زیره، سپین زیره، اچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی، د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا په کې دیره.
کې پر دغه لنډمهاله زیانونو راتر نه واچوي شي، لنډمهاله زیانونه یې څه؟
په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سریت تاثیر کوي، مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوبه لمنځه وړي، سری کمشتیا کوي، سری جر جر د باندې زی د اصالاتو سبب ګرځي، په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي، په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز کو سبب ګرځي. او مال زیانون معمولا رجدي توپ ده. یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرام تریاک نشي راغلل، اوس ممکن په ګرام هغه ته نشه کول رانش، بل هغه ساری ناروغي ده. کوم کسان چې په اوجماله کې د دین استفاده کې خامخه په دې امراضو کې ډیر مبتلا کیږي، بل رواني امراض ده. رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې مجدی ده وای، خصوصا هغه جوار خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 20% کسان هغه کسان چې جوار خپګان لري، زانوجن هغه یو عامل ده.
مثلا ځینې میندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپلو ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي، پر دغه چې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی هم نشه ژر راځي او هم کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کیدای شي دوی ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سری کیدای شي چې 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې یو ګرام یا دوه ګرام یا یو نیم ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي، په غټانه کې باندې دومره نه راولي.
که پر امیدوارو ښځو باندې تریاکو د اغېزو په اړه معلومات راکړي،
کچیر یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکي، دغه د وینې لاره کې د شخپل کوچنۍ ته هم انتقال وکي، یو موضوع. دوم کېدای چې د پروسه د ولادت هم اوجده کی. دریم د تنفسي لحاظ هغه کوچنۍ چې تولد کیږي د هغې نه د استرس تنفسي سبب ګرځي، یعنی د فتن هغه اکسیجن لمنځه ځي. کچیر په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکي، یو هفته وروسته د طفل تولد سي، 15 تر 18 اونۍ وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړې دي، د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي، الله سي نه یا سترګې نه ده، یا پزي مشکل پیدا کیږي، یا قلبي سوری پیدا کیږي.
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
معمولا استفاده د مواد مخدر د همدې ځای نه شروع کیږي. کوم کسان چې استفاده د مواد مخدر کړي د دندو راځي چې نن یو ځای می درد ده، سو هغه دود وس کوم، مثلا یو څوک چې مثلا وایي کوم خپګان لري، د دې خپګان لري چې معمولا د دې استفاده کی، دا یو تفریح مرحله دی ته مجبور په تبابت کی. زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره، د خپګان لپاره، د خوشحالی لپاره د دې نه کار واخلي.
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالونکي ژر نه زړیږي، دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو 100 دقیقې یو 100 ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالی سره رامسته کی، خدا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې والله ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده.
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځه وړي یا کمی، مثلا مسور مونلرو یا اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي دیرولو او دغه فعالولو د برخه لري. ما استفاده د مواد مخدر د سور مونه مقدار په وجود کې تیتایی د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موجا تاس په مغز کې یا په سر کې یا غدهشته نخامیه پنامه یادیگی پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی دقیقه دو دانه یا الیچ و افسیش ده دا ام پا خیزه که ام پا نارینه که پا خیزه نه که دقیقه اگه دا تولید سبب گرزی خصوصا پا تخمدانونو که تاثیر کهی پا نارینه که دو تاثیر لری. اول د نارینت اگر اسپرم مجدی تا وای نطفه پاروی که وای معمولا د نطفی سبب گرسی نسی که چه پراتلو که خیزا امیدوار اوسی او د اقامت یا بیولوژی سبب گرسی.
آیا پوهی دلست؟ آیا پوهی دلست چی تا درمنانی ورست لموتادینو سر بد چلند؟ هاوی بیرته نشو تړباسي په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دي، دوی یو ګناهکار دي او یا دوی غل دي. دوی تنه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی تنه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی تنه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، هغوی ته په دوردې خبرې ورته ویل کېږي، هغوی تکیي او یا بندي کوي او یا دا چې د شاقه کارونو ورباندې کوي. یو کورنۍ ده یو میراث لري، دغه متاده نه ورکول کېږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دې بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کېږي، نو دا هم خپله یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپله هم یو خشونت دی. د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي، دوی نو خپله نو د کورنۍ جامې نه او محیط نه دوی خپله نو ځان لري ساتي.
آیا پوهی دلست؟
درنو اوریدونکو، تاسی ازادی رادیو اوری چی پا دول سوشپگ نیمی منزنی چپو خپریگی او اوس ده خاطری وارده. ده لغمان ولایت اوسیدونکو مل لسو کلو راهیسی نشکه بی. ده تر نشی مخ کی تکلا ولی بالر او ده خپلی سیمی قهرمانو. اوس نشو کمزوری کرده یا و للوبی اچوالی ده. ایمل وای چی حتی که بی نشه پریگ دی او زان لگو خطوب چخه و باسی. دا چې ایمل د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی د بخپل د لخلې واورو.
نشه محکم د سیاست کار کو د موټر کارم کو دکانداریم کو بیجای ګرځیدلو پیسې مون سره وی نور پونوشلو پونیشو راغلو. اول مې د سګریټو نه شروع کړ، چرس نه تر خدای مغایر مې شراب ونم تاریاک ونم، اخیری نشم تابلیت او پودر او شیشه و. بس چې پوښلو چې عملی شلو په سر سره موهنو په خیمانی ډیر غټه په خیمانی مونږ دوا. وطن کې ودا په بستر شو ام پنځه سالو خورځي بستر شو ام ولس میاشته پاکوم مغز جو کې چې نه ګرځیدرم پاکوم به ځای خلکو سره نه ګرځیدرم خمو شاور سره به کنه سترم پنځه وخت ماجد ته پلار سره به متلم کوم چې ته ما نه شي کول هغه ځای ما پریخي وي. بس یو ورځ هم دا سنیواران سره بیا لاړم خپل منطقه ته چرارم بیا سره پنځه ورځې بعد بیا عمل شوم. مخکې چې مې نشې نه کوله سبا چې مې مونږ کو تلم خپل کاروبار ته ماسختن براتلم. اوس چې نشې مې شروع کړی و داسې وخت یم نه بجې تلم، اته بجې تلم، لس بجې تلم، دو بجې به بیرته کور ته راتلم. کور کې به مې پنځه دقیقې تېره سر به زیرمه به مې کور کې ورکوه بیا به تلم ماسختن به کور ته راتلم. ماښام به راتلم په قوم کې م بې اعتباره، په کور کې م بې اعتباره، انډیوال ته م بې اعتباره، شاوخوا کور کلي کې ټول ته بې اعتباره. پخوا مې داسې اعتبار درلودله چې د پلار ټول سرمایه ټول زندګي ما سره و. نشې مې نه کولی، کور ته مې پکې رو، پامیل ته به مې پکې رو، غټ واړه ته فکر او کورارو کورور مانه مشران تعلیم به کو نو مې پر خو دې بیرون چې هغه و کې نارامي و کې کله چې پونې شو راغلم کپې په قارې دلم خو په قارې دلم به خو بیا هم داسې پخوا چې کوم قار راکوو پخوا چې کوم خبره راکوو کوم مشوره راکوو هغه تلی و ټیټ والیبالر یم زه خپله چې په والیبال کې نوست یم نو ما ملګري به والیبال مسابقه به نیولی سور کمربنده پورې مې کار هم کړی و داسې فکر وکړه چې زه پنځه کلنۍ ما والیبال شروع کړی نو ډېر شوقي وم دا نشې چې ما شروع کړې یو میاشت مې والیبال وکړ نور بیا یو میاشت ناخوا نور مې وسه نه رسېدی والیبال مې نشو کولی تر ننه پورې ما والیبال پریښی ده ډېر وخت شو دغه نه لس کاله بیا مې توپ په لاس کښې نه ده اخېستی نشوم کولی ستړېدلو دا نشه چې وکړې چې خالي سګرټ یې مو وهې چې یو پنځه قدمه منډې وایې ستړی کېږي نشي کولی.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي اکبر په کلي کې اوسېږي، ښه ډېرې ځمکې باغونه او خوشحاله ژوند لري، خو یوه ورځ ناڅاپه پرېکړه کوي چې له کلي څخه کډه بار کړي. دا چې حاجي اکبر ولې د خپل پلار او نیکه له کلي څخه کډه کړې دا به په ډرامه کې واورو.
خزې ته یو ګیلاس چای نور هم راواچوه، څومره ښه خوند یې وکړه.
سمه ده، دا د بل ګیلاس چای به هم درته وکړم. د بشیر پلاره یوه خبره مې درته کوله.
ووایه، څه دې ویله؟
له بشیر سره مو څومره ډېر زیار وکړ، علاج مو یې وکړ، نه شای پرېښودله، خو چې زه ورته ګورم جوړ نه راته ښکاري.
ما خو یې تر اوسه داسې حرکت نه دی لیدلی او نه مې داسې خبره ځینې اورېدلې چې خدای مکه بېرته دې په نوشو اخته شوی وي.
ته خو ټوله ورځ له کوره د باندې یې، خو دی په کور کې وي. زه چې ورته ګورم نو داسې راته معلومېږي لکه چې بېرته په نشو اخته سوی وي.
نو بشیر څه وایي او څه کوي؟
که ستا په یاد وي کله چې تازه په نشو اخته سوی و نو په کور کې به یې له چا سره خبرې نه کولې، ګوشه ګوشه به ګرځېدی، پر کوچنۍ خبره به په خیر کېده او ډېر جنجال به یې کاوه.
هو دغه خوینه خو یې درلودل. اوس خو ما ته په کلي کې چا په دې اړه شکایت نه دی کړی.
اول هم چې په نشو اخته سو په کور کې به یې جنجال کاوه، خو په کلي کې به یې له چا سره کار نه درلوده. وروسته کلیوال هم ځینې تنګ سول.
ولې اوس یې په کور کې له چا سره جنجال کړی دی؟
پرون یې خپله مېرمن پر کوچنۍ خبره نه هکه ووهله. بېچارګۍ هېڅ ګناه نه درلوده. مېرمن یې د ته له ډاره څه نه سوای ویلی. ما ته یې پټ وویله چې په جیب کې د هیروینو پوړۍ وه.
څه شی؟ د هیروینو پوړۍ؟
وکې د هیروینو پوړۍ.
دا خو ډېره بده شوه، ټولې خوارۍ او زحمتونه مو اوبو یوړل. نه پوهېږم چې څه به ورسره کوو.
زما خو داسې خوښه ده چې بېرته یې ډاکټر ته بوزو.
ډاکټر خو راته ویل چې باید دی خپله علاج ته غاړه کېږدي، په زور علاج ګټه نه لري.
نو څنګه وکړو؟ ماشوم خو هم نه دی چې په زور یې را وګرځوو.
بله لار نه لرو، یوازې همدا د زور لاره را پاتې ده. باید په کور کې په زنځیرونو وتړو.
په زنځیرونو تړل یې هم ښه لاره نه ده، ځان ډېر سپک ورته معلومېږي او تل به هڅه کوي چې په یوه پلمه ځان له زنځیرونو خلاص کړي او له کوره وتښتي. بیا به څه کوو؟
نو چاره څه ده؟ په کلي هر ډول نشي مواد پیدا کېږي، بېرته هغه دی دی او هغه یې نشي انډیوالان.
خدای نه پوهېږم چې اوس به څه ورسره کوو. د هغه مو مشر زوی دی، ښځه او اولادونه لري.
ښه خیر، زه پوهېږم چې څه وکړم.
څه کوې؟
بیا به درته ووایم چې څه کوم.
حاجی اکبره السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدای دې خیر کی، څه پیښه ده چې کډه باروي؟
هی ملک صاحب، بس خدای دې پر چا سخته ورځ نه راولي.
ته خو دلته شکر دی ښه ډېر جایداد لري، دلته دې د پلار او نکاح دیره او دیره ده، څنګه دا هر څه پرېږدي او بل ځای ته کډه باروي؟
د خدای فضل دی چې جایداد او پیسې لرم، که نه مې درلودی نو له دې بلا څخه به مې د تېښته لاره هم نه درلودی.
یا حاجی اکبره، که رښتیا درته ووایم ستا په خبره هېڅ پوه نه شوم. سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
بشیر زوی مې بیا په نشو اخته شوی دی. یو وار مو علاج وکړه خو کلي ته چې راغی بېرته هغه دی دی او هغه یې پخواني نشي انډیوالان.
ستا خبره سمه ده، نو کډه ولې باروي؟
په کلي کې نشیان ورځ په ورځ ډېرېږي. ما ویل ښار ته به کډه شم چې له دې بلا خلاص شو.
نو د دې کار لپاره د خپل پلار او نیکه کلی پرېږدي؟
ملک صاحب، زه هسې هم سپین ګیره یم، سبا به مړ یم او جایداد به مې زوی ته پاتې. نو چې پوډرې زوی ته مې جایداد پاتې کېږي او د کورنۍ او ولس د اوږو بار وي، ښه دی چې پر ځای مې نیک او صالح زوی پاتې شي.
چې داسې ده، ښه فیصله دې کړې ده.
ما هم دغه خبره کوله، د همدې اولادونو لپاره مو پیسې ګټلې دي. که د اولادونو په روزنه او پالنه یې مونه لګوو نو څه ورباندې وکړو؟ له ځان سره قبر ته راسره یوسو؟ که رښتیا درته ووایم بله چاره مې نه درلوده. زموږ په کلي کې نوره ګزاره نه کېدله، که نه نو څوک به ولې د پلار او نیکه له کلي کډه باروي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.